تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغه سی به د مشال ریډیو نیوز پروګرام ریډیو مجله هم اورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد کې د روان احتجاج از خود نوټس اخیسته او د پولیسو چارواکو نه وضاحت غوښتي. د شمالي وزیرستان د سلو زیاتې کورنۍ لنن د افغانستان سرحدي سیمې لمن نه خپل کلو تستنیږي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره د شام د جګړې په اړه د خبرو د بیا پیل دوران دی لیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد کې د روانې احتجاجي ناستې له خپلې غاړې نوټس اخیستې او د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو او اټارني جنرال نه یې د دې خبرې وضاحت غوښتې چې د ولس د بنیادي حقونو لپاره څه ډول اقدامات کړي دي. عدالت راتلونکي زیارت تر ورځې له دغو چارواکو ځواب غوښتلی دی. تر دې وړاندې د دغه هیواد مخبرو دیني عالمانو پرون ناوخته په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال له حکومت نه غوښتنه وکړه چې په فیض آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې پر ضد عملیات ته وزنډوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون ویلي وو که احتجاج کوونکو د نومبر تر 23 خپل احتجاج ختم نه کړي نو حکومت به پر ضد عملیات وکړي. پر احتجاج بوختي مذهبي ډلې په حکومت نیوکه لري چې د قومي اسمبلې د غړو لپاره د سوګند پورته کولو په مسوده کې بدلون راوستي دي، خو حکومت وایي کومه تېروتنه چې شوې وه هغه یې بیرته سمه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ریډیو ته وایي د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان سرحدي سیمې لمن ته کډه شوو د یو سل او دوه کورنیو د ستنېدو لپاره انتظامات پیل کړي دي. هغه وایي د دغې لپاره نن په انګوره ډکې ټینټونه د دغو کډوالو د واپس تګ لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی دی.
مقصود نشته دا دا لمن کې وي او دا اوس انګور د تجار باندې روان دي. دا حکومت د دې پر ترانسپورټیشن هم او نور څه انتظامات لري چې د تیز ریټرن لپاره ضرورت نه غواړي تر نن موږ حکومت ته تړلا او دا به خپل ځای ته واپس کیږي. دا 102 فیملیز یو 507 کسان دي. دا د یو د ویرز دور کمپلیټ.
دغه کډوال وایي د تیرو درو کالو راهیسي د حکومت نه خپل سیمو ته د واپس تللو غوښتنې کولې. د افغانستان په هرات ښار کې دوه خزه ادا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل شوی دی. دا دوه خویان دي چې د پیجنګلو په اړه لا هم ډیر معلومات نشته. اوس دغه سیمه په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی وایي هغه مهال چې زده کړو ته روان وي یو کس پرې د تیزابو حمله وکړه. د ښار د هوزوی روغتون ویان محمد رفیق شیرزی مشال ریډیو ته وویل چې د دې خویانو علاج هم په دې روغتون کې روان دی. دا پیښه په داسې وخت شوې دا چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړی شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نوموړي پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمېرې درې برابر زیات شوې دي. هغه وویل
They control about 2/3 of the population.
اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي، ځکه په هغه وخت کې به اوسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي.
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تېښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وجل کېدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نړیوال جنایي عدالت په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازت غوښتنه کړې ده. په هیک کې د نړیوالې جنایي محکمې سارنوالی فاتو بن سودا پرون د ګل په ورځ وویل چې که ابتدایي محکمې اجازه ورکړه نو د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد او جنگي جرمونو په اړه به خپلواکه، بېطرفه او هر اړخیزه سیړنه وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د دغه هیواد په ساحلي ښار سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره په روانه میاشت کې د شام د شپږ کلنۍ جګړې په اړه د خبرو د بیا پیلېدو وړاندې لیدلی دي. دغو دواړو مشرانو د نومبر په شلمه لیدلي او ټاکل شوې ده سبا له به د ولسمشر پوتن په کوربتوب د ترکی او ایران ولسمشران په سوچي کې د شام د سولې عمل پر بیا پیلېدو خبرې کوي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ دغه خبرې به د نومبر په اتویشتمه په جنیوا کې پیلېږي. په روسي ټلویزیون په خپلو خبرو کې ولسمشر پوتین او ولسمشر اسد له یو بل سره د لیدلو وروستو دا دعوه وکړه چې دواړه هیوادونه اوس په شام کې د ترهګرو ډلو خلاف د عملیاتو پای ته په رسولو کې نږدې شوي دي. بشار الاسد هم وویل چې په شام کې سیاسي خبرو لپاره شرایط برابر شوي او په دغو خبرو کې د بهرنیو هیوادونو نه مداخلت یقیني کولو لپاره د روس همکاري ضروري ده. ایران د عرب لیگ پر هغه قرارداد نیوکه کړی چې پکې په تهران او د هغوی په شیا مذهبي لبناني ائتلافي ډلې حزب الله تورونه لګول شوی چې ګواکې دوی سیمه بے ثبات کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی دغه سرګندونې پرون وکړي. تر دې یو ورځ وړاندې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو ایران د عربي هیوادونو خلاف په جاهریت تورن کړ. د دواړو خواو ترمنځ وروستۍ سرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې یمن او لبنان په شخړه کې د سنی برلاسی سعودي او شیا برلاسی ایران ترمنځ اختلافات مخې ته راغلل. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي او بي د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ څلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 100 پیسې او 116 روپۍ. یو پاوند 141 روپۍ 50 پیسې او 141 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ شل پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې. او 310 ایراني ریال او یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې فرخنده اسد او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د رواني درنې پر نه ختمولو له مرکزی حکومت جواب غوښتی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په خوست کې د میشتو وزیرستانو کډوالو ستنېده پیل شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي وسلوال به یا خبرو ته حاضریږي یا به تښتي او یا به وژل کیږي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
خوب دا یوازې د فوج او د جنگ خبره نه ده. د دې سره جوخ باید چې امریکایان اوس یو پولیټیکل ستراتیژي جوړ کړي. دوی باید روښانه کړي چې دوی څه غواړي په افغانستان کې.
د خبر ایجنسی په اړه کې د پوځي عملیاتو وسلوالو له کبله غیزمن سوي خلک وایي
د بجلی سہولت نشته، د اوبو سہولت نشته، روډونو مسل خبره په هر ورځ د مو چیکن کېږي، په هر ورځ د مو کټ کټای شي، زه دوه میلا مزل پیدل وبند کوي.
ډاکټران وایي د په بلوچستان کې یوازې 14% ماشومان ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره ستنی ورلګول کیږي.
دوه ماشومان ته د خپل د ویکسینیشن وروکې د نه نه جوړیش کې باقي ټیبینه شامل ده. پولیو پکښه ده، تور غاړه ده، خوناک پکښه ده، مزغی مات ورته وي، گردن تور بخار ورته وي، شری ورته وي، نمونیا سکاوري دي، تور جړی دي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو خاورې. د پاکستان سپریم کورټ هم نن د اسلام آباد او راولپنډي ترمنز پر لوی لار د زینو مذهبي ډلو د پلویانو د حکومت ضد احتجاجي ناستي او لوجیا ولسته د ورپیشو ستونزو نوټس اخیسته دي. تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ حکومت ته تر رارواني زیارت ورځې پورې وخت ورکړیو چې دغه احتجاجي ناسته ختم کړي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد دینی عالمانو په مرسته دا کار په سولې زتوګه وکړي. رابی اکرم خان پری رپورٹ لري.
نن سهار سپریم کورټ د فیصله باندې درد د اور څخه او لالا چارواکو نه تر سیارت ورسه پوری جواب غوښتي. دا د اوټس په داسې حال کې خسته شوی چې په سپریم کورټ کې د یو کیس اوریدنې پر وخت دوه کسیزی بینچ د ډیپټي اټارنی جنرال د ناوخت تک او د لارو د مشکلاتو ذکر وکړو. د سپریم کورټ ججانو جسټس بشیر عالم او جسټس فایز عیسا د لړکی د اسلام آباد پولیسو مشر د پنجاب پولیسو مشر او اټارنی جنرال ته هم نوټس جاری کړي. سپریم کورټ دا هم ویلي چې د عین شیک سوالسم په آزاد د تګ راتګ ضمانت ورکوي او ویلي چې په دې عمل درآمد لپاره حکومت سی اقدامات اوچت کړي. تیر هفته اسلام آباد های کورټ هم په فیض آباد روډ د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې نوټس اخیستی وو او د مظاهره چیانو د لرې کولو یې حکم کړی وو. تیره ورځ اسلام آباد های کورټ ته د حاضرېدو پس د داخله چارو وزیر احسن اقبال مطبوعاتو ته وینا وه چې عدالت ته یې وویل چې داخله وزیر په حیث اسلام آباد انتظامی د ده په حکم د درنه ورکوونکو پر ضد عملیات ونه کړل، ځکه چې دوی دا شخړه په پورمنه توګه هوارول غواړي. د دا هم ویلي وو چې عدالت ته یې تر درویشتم تاریخ پورې درنه د ختمولو مهلت ترلاسه کړي. هم تېره ورځ د داخله چارو وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې عالمانو د مظاهره چیانو پر ضد اپریشن ځنډولو او دا معامله په پورمنه توګه د هوارولو اپیل کړی وو. د دې غونډې په اعلامیه کې تجویز ورکړی شوی وو چې پیر حسین الدین په مشرۍ کې د یوه کمیټې جوړه کړی شي او هغه د دې معاملې جامع او د اطمینان وړ حل ولټوي. مطبوعاتو ته د مذهبي امورو وزیر سردار محمد یوسف اعلامیه اورولو په وخت وویل چې ختم نبوت زموږ د مذهب بنیاد دی او په دې لړ کې به د هیڅ قسمه غلطۍ نه کار نه اخیستی کیږي. داخله چارو وزیر احسن اقبال د دې غونډې د لارې یو وار بیا اپیل کړی وو چې د درنې ګډون کوونکي دي په پورم نه توګه لاړ شي. بلخوا د اسلام آباد او پنډې ولسوالۍ چې دفترونو سکولونو او هسپتالونو ته پتلو کې ورته مشکلات دي او په ټرافیک کې تر ډېر وخت پورې ولاړ وي. دا درنه د دوه اونو نه روانه ده او تحریک لبیک یا رسول الله ډله دا غوښتنه کوي چې د انتخابي اصلاحاتي بل کې د ختم نبوت په اړه کم ترمیم کوشش شوی وو باید چې د هغې ذمېوارانو پر ضد د کاروایي وکړی شي او د قانون وزیر زاهد حامد دې هم له خپلې عهدې څخه لرې کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو ستنېدو پیل شوی دی. پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک وایي چې دا کډوال د شمالي وزیرستان دی او دوی بورته په ستنېدو کې یو شمېر اسانتیاوې ورکوي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک د مشال ریډیو په پښتنه د دغه اطلاع پخلای کړای دی چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان کوم قبایلیون د افغانستان سرحدي سیمې لمن ته راوړېدلی و. سرکار د هغوی د واپس رالېږدولو پریکړه کړې ده. پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې دغې مقصد دپاره نن د سویلی وزیرستان په سرحدي سیمه انګورا ډاک شې د یو سل دوو کورانو چپکشې د پنځه سوه نه زیات نفوس شامل دي. د پاره د ټنټونو سره د خوراک شاک او د مفت ترانسپورټ انتظامات هم شوي دي. ظفرالاسلام خټک دا هم زیاته کړه چې په انګور ډیکش باندې د هغو قبایلیانو باقاعده اندراج کیږي او د اندراج نه د ورستے بعد د سویلي وزیرستان په لیارې قطبی وزیرستان ته لږدول شي او د قبایلیانو د واپس راتګ دغه سلسله به دوه درې ورځې په لاپسې روانه وي. یاد دوی چې دا قبایلیون د درې کلونو راسې د کډوالۍ په سخت تغیر ژوند کې ښکېل خپلو کورونو ته یې واپس لژداولو بار بار غوښتنه کوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د باړي تحصیل ګڼ شمیر به کور کړل سوي خلک خپل کورونو ته ستانه سوي، خو وایي چې نه د ژوند بنیادی اسانتیاو لري او نه هم حکومت ورته د ډنګ سویو کورونو تاوان ورکړی دی. دوی پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل که حکومت د دوی د سوي تاوان پیسې ورنکړي نو د خیبر پښتونخوا د گورنر د کور مخې ته به احتجاج پیل کړي. خالد خان نور حال راکوي.
دا فوزی عملیاتو ترخه غرینا اغیزمن شوی دا باړه تحصیل خلکو د حکومت نه وختنه کړی دا چې د دوی لنګ شوی کورونو او ودانو سروې د په شفاف طریقه وشي، ځکه چې د دوی په وینا د پولیټیکل انتظامی چارواکي صرف د خلکو کورونو سروې کوي کوم چې دوی ته بډې رشوتونه ورکوي. دا ګلپورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د پاکستان تحریک انصاف قبالی لیډر اقبال افریدی وویل چې دا باړې تحصیل گنش میر خلق واپس شوی دی، خو ډیرو خلکو ته لا تر اوسه پورې د ړنګ شوی کورونو تاوان یا معاوضه نه دا ورکړی شوی.
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فرد تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کو، کوي بیا تاسو سره وینو د خلاف اکشن واخلی، او قبل فرد د خلاف اکشن وا نه خسته شو نو موږ تحریک متاثرین او تحریک انصاف دا به د گورنر هاوس مخیله، د خیبر هاوس مخیله، او د پریس کلب مخیله نه ختمې دن کې تحریک ودرنه شروع کړي.
دغه شان د تحریک متاثرین باړه تحصیل مشر نامدار افریدی وویل چې باړه تحصیل کې اوس هم ډیر خلک د سکرو د اوبو، بجلی او نور سہولتونو نه محروم دي.
د بجلی سہولت نشتا، د اوبو سہولت نشتا، روډونو مسل خبره اوس زه سهار او مخام دوه ټیمه په روډونو تیرېږم، نو بیا څه په کار چې په هر ورځ د مو چکن کېږي، په هر ورځ د مو کټ کتای شي، زه دوه میله مزل پیدل باندې کوي.
دا نوخار د جلوزو کیم یو بې کوره کډوال ایاز افریدی وویل چې دا باړې تحصیل سکولونه، سړکونه او روغتونونه لا تر اوسه پورې آباد شوي نه دي، نو ځکه دوی بیرته خپل کورونو ته تلو ته تیار نه دي.
خو زه په خپله په خیمه کې اوسه پورې وسیږم، په خیمه کې موږ نه یو خوشحاله، خپل کورونه خپل غل چې لاړ شو خوشحاله یو، خو د موږ حکومت سره دا اپیل دی چې یو خو دې چې کوم دي کنه موږ له بجلی مهیا کړي، بل چې کوم دي کنه سکولونه د ښه مکمل جوړ کړي او ښه پخه ده جوړ کړي.
دا یادونه ده چې حکومت په مکمل توګه ړنګ شوي کورونو تاوان سرور لکه، او په جزوي توګه د ړنګ شوي کور یو لک او شپېته زر روپۍ تاوان ورکوي، او دا دې لپاره د اف ډی ایم ای چارواکي سروې کوي او صرف هغه خلکو ته معاوضه ورکوي څوک چې د خپل ړنګ شوي کورونو سره عکسونه وباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا نور پیاوړي او د افغانستان پر راتلونکو لسمشریزو ټاکنو کې زیاتو افغانانو ته د رایې اچونې زمینه برابره کړي. نوموړي چې بیګا یې له افغانستانه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې ناستو خبریالانو ته خبرې کولې، وویل په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو د یکشنبې ورځې هوایي حملې د هغه نوي صلاحیت پر اساس سوی چې امریکایي ځواکونو ته ورکړل سوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وایي د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړۍ د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅې کوي، او د وسوالو طالبانو د شاته کولو لپاره یې دوه کاله مهلت ټاکلی دی.
They control about 2/3 of the population.
اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي. زموږ په باور دشمن درې لارې لري: تېشته، وژل کېدل، یا سولې ته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یو کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړی کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدره موادو د تولید اندازه صفر شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی ده چې دوه لوړپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر نوې ستراتیژي او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په راتلونکو دوه اونیو کې اسلام آباد ته ولاړ سي.
دا لغه وروسته ده چې امریکایي چارواکو ویل پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالبانو پټنځایونه لمنځه یوسي. پاکستان د امریکا له نوې ستراتیژي سره مخالفت ښودلی دی. عصمت څاروان نور حال راکوي.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپورو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستانه غواړي چې د ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستانه وغواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکړي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت ښودلی او ویل دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شل داسې تروریستي ډلو له سپارلې چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیر اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکر طیبه نوم ایستل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنځشنبه په ماښام د متحدو ایالاتونو د سنا او استازو جرګې تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 200 میلیارډ ډالر بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولي د څارنې لپاره پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو چې پخوا منظور شوی وو د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنی لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی وو چې همدا ډول شرایط د لشکر طیبه په اړه هم پاکستان ته کې ښودل شي، او وروسته له دې چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته د 200 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوس او د لشکر طیبه نوم یې ورڅخه وویست.
اسمت ساروانو تیرونی د امریکا شاوخوا 3000 سرتیر افغانستان ته ورسل چې مخیا د غوڅ ملاتړ ماموریت په برخه کې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته مشورې او له هغوی سره مرسته کول دي. د اضافي سرتیر واستول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغې ستراتیژي برخه ده چې نوموړي په اگست کې اعلان کړه. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی اسیا د چارو څیړونکو برمک په ژواک په امریکایي ستراتیژي کې نیمګړتیاوی ویني. پامیر ساحل له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلی چې افغانستان ته یا په وروستي سفر کې آیا د امریکا د نوې ستراتیژي اثرات ولیدل؟
زه فکر کوم چې هلته عمومي شکل باندې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو اعتماد لیول زیات شوی ده، په دې خاطر باندې چې د امریکې حکومت او د امریکې مشرتابه افغانستان سره بیا خپل تعهد رینیو کړ. خب دا یوازې د فوج او د جنگ خبره نه ده.
خب
د دې سره جوخ باید چې امریکایان اوس یو پولیټیکل ستراتیژي جوړه کړي، د دوی خپل پولیټیکل ابجکټیو افغانستان کې دوی باید روښانه کړي چې دوی څه غواړي په افغانستان کې. دوی هم وایي، مونږ هم وایو، پاکستان هم وایي او دا نور ګاونډي ملکونه د افغانستان هم وایي چې د دې مشکل د افغانستان د کانفلیکټ هغه ملیټری سولوشن نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو په خپل ستراتیژي اعلان نولو وخت کې ویل چې هغه طالب وسلوال چې وسلک دي او له افغان حکومت سره د جوړجاړي یا د روغې خبرې کی خوسید ورسره به وشی کنی موږ د هغه خلاف هم جنگیګو دا سمن نخکاری د استراتیژي
خود دا څنګه به وکي خود کرځي په واقع هم دا خبره و چې تاسو خپل وسله کېګ دی تاسو موږ سره به یو ځای شي خو څنګه به یو ځای شي که طالب قماندان خپل وسله کېګ دی دا د سولید پروسیسر یو ځایږي نو هغه د پارسن انسنتیو دی او یو کس نه دی هغه سره سل کس یا زر کس مجاهد دی یا طالب دی هغه د پاره د خوراک واري نفقه واري د امکانات واري هغه څنګه هغه کېږي دو پاره داسې کوم سیف زون دوی جوړوي دوی په حکومت کې راولي بل خبره دا ده چې په خپل افغانستان کې اوس کابل کې د سولې د پاره یو اجماع نشته دی.
تاسو د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او د مرکزی اسیا د چارو د پاره چیړونکې پتوګه کار کوي. د چیړونکې پتوګه د یو پالیسی ساز پتوګه کتا سماته خبره وکي. ستاسو په نظر څه کول پکار دی امریکا ته څو کی افغان حکومت ته څو کی چې سول راشي واقعا طالبانو ته رعایتونه یا انسنټیوز ورکړل شي باید.
مې یو مهمه خبره ده چې جنگ د مشکل حل نه دی، خو دوی کول شي طالبان ایرلیونټ
خا
دا دا خبره باید وي کې د دې کې ما په نظر باندې درې
یعنی بے اهمیت بے ارزښت
یا بے ارزښت هغه کې دا طالبان نه دا انګیزه واخلي چې دوی د دوی جنگ جهاد دی دوی دوی ته په طالبان
کې تر اوسه پورې نه دی بریالي شوی
نه دی بریالي شوی
افغانستان کې چې تاسو اوس ولیدل الته درته نظر کې بدلون نه ښکاری
نه ښکاري ځکه د سو خبره دی پکې یو دا چې طالبان سره دا د سانکچری او د افغانستان بهر دا د سانکچری امکانات شته دي.
ښه
هر وخت چې امریکایان یاد افغان فوج دوی باندې فشار راولي دوی کولی شي پاکستان ته لاړ شي هلته تداوی هم کېږي میډیکل فسیلیټیز هم دوی سره شته دي بیا فاینانشال نه ملټری سپورټ هم ورسره ملاوي. نو دا یو خبره ده
دا نو د امریکا په ستراتیژي کې چې دا د پاکستان په باره کې ولسمشر ډونالد ټرمپ راغی او په ښکاره ویل اول ځل د امریکا په تاریخ کې ولسمشر راضی او وړو کې هیواد په باره کې دا خبره کوي دا فشار به دوام عمومي تاسو ښکاری چې داخله یاروه
باید چې عمومي ځکه چې دا د دې کې دوه خبره ده یو د امریکای نېشنل انټرست په کې ده یو د افغانستان خبره ده که د امریکایانو عسكر په افغانستان کې وجل کېږي او د هغه کسانو په لاس وجل کېږي چې هغه سره پاکستانیان کومک کوي دا د امریکای سره جنگ دی نو د امریکایانو ټالرنس هغه د لپاره اوس په ختمې دوده
په ځواک سب د خود طالبانو خبره شو په افغانستان کې افغان حکومت او امریکا هم وایي چې لشلو څخه زیاتې وسلوالې ډلې دي چې پاغه کې داعش یا اسلامي دولت ډله ډیره مهمه ګڼل کیږي او پر ضد عملیات هم روان دي هغه سره څه وشي
هغه سره پات څنګه وشي ځکه داعش یو داسې نېچرل فورس په افغانستان کې نه ده د بهر نه راغلي ده د دوی اسلام افغاني یا پاکستاني اسلام نه دی
تاسو مشال ریډیو ته ورسېست په بلوچستان کې ډاکټران وای مهندی او پلرونه خپل وړو ماشومان ته له نه بیلابیلو ناروغیو څخه د حفاظت ټکی پر وخت نه لګوي چې له عملې ماشومان ناروغه او مړ کېدای شي پر دې موضوع خبريالانو ته د پوهاوی ورکول لپاره پرم پکوټه کې یو غونډه شوې ده د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين ورغله او دا ریپورت برابر کړي
د غیر سرکاري ادارې ایس ډی پی آی تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه پریس کلب کې د ماشومانو د ناروغانو په اړه د خبريالانو د پون لپاره وغونډه وسوه و دې غونډه ته د روغتیا کارپوهانو ویل چې په بلوچستان ایالت کې یوازې 14% د ماشومان ته د پیدایش څخه نیولې بیا د 2 کلو په عمر کې د نو ناروغانو څخه د خوندي کېدو ستنې یاټکي لګیږي په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې صوبایي کوارډینیټر ډاکټر اساق پانیزی و مشال ریډیو ته ویل په کار دي چې مندي او پلانو و خپل ماشومان ته د روغتیا په مرکزو کې د دغه ناروغیانو څخه د خوندي کېدو ستنۍ اټکي ولګوي
دوه ماشومان ته د خپل د ویکسینیشن وروکې د نه جوړیس کې باقي ټیبینا شامل ده پولیو پکشه ده تور غاړه ده خوناک پکشه ده مزغی ماته ورتوي گردن ټوړ بخار ورتوي شری ورتوي نمونیا سکاورې دي تور جړې دي دغه د بچاو د پاره د ویکسینیشن دغه کښنیان د پاره پر مور پلار باندې دوی دغه اک دي خپل بچانو ته د ویکسین ورکي بلوچستان کې دا سات د سری وبا په لاسو کې تلغه ده پینځه پته ماشومان دا غو عمرونه تر 15 کلو کم دي هغه د مرګ خلیت سپارل شوی دي
ډاکټر اساق پانیزی زیاته کړه چې پاکستان کې هر کال په زور کې ونوي ماشومان د دغه ناروغانو لامل د پیدایش څخه نیولې بیا د یو کال په عمر کې مري په دې اړه د صوبې نامتو خبريال سلیم شاهد وایي چې د ماشومانو د ژوند په خوندي ساتلو کې د رسنیو یا میډیا ترڅنګ د مندو او پلرو ځمېداري هم زیاته ده
دا چې کوم ماشومان بیماریان خبره ده په دې کې د ای پی آی چې کوم امنایزیشن پروګرام دی دا غواړي چې آگاهی پیدا وکړي خپله ته معلوم نه دي چې کوم د بچان چې دي کاغه ټمپریچر دی کنه دوی تنه معلوم کې دا ټمپریچر چې د پارس دی په کار دا چې میډیا چې دي دا خپل رول ادا وکړي
هغه زیات کړه چې د پولیو د ناروغي په ډول دغه نور نو ناروغان په ضد هم د یو کمپاین چلولو ضرورت لیدل کیږي ایوب ترين مشال ریډیو کوټ
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي. فرخنده اسد را سره په سټوډیو کې ده. لا هغې څخه به د خبرونو لنډیز اورو او لا وروسته بیا هم تاسو ته راډیو مجله اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد کې د روان احتجاج از خود نوټس اخیسته. د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو او اټانی جنرال نه د دې خبرې وضاحت غوښتي چې د ولس ته بنیادي حقونو لپاره څه اقدامات کړي دي. د شمالي وزیرستان د سلو زیاتې کورنۍ د نن نه د افغانستان سرحدي سیمې لمن نه خپل کلو ته ستنېږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفراسلام خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اډه کې ټینټونه او د دغو کډوالو د واپس تګ لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی دی. په هرات ښار کې دوه ښځې ادا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزي پارک په مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل شوي دي. دا دوه خویندې چې د پیژنګلو په اړه لا هم ډېر معلومات نشته اوس دغه سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی وایي هغه مهال چې د زده کړو لپاره روان وي یو کس پرې د تیزابو حمله وکړه. په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نړیوال جنایي عدالت په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشريت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه کړې ده. عدالت د جنگي جرمونو متاثرو کورنیو او د هغوی د حقونو کارکونکو ته هم خبر ورکړې چې د 2013 کال د جنوري تر 1 نیټې خپل شکایتونه ورولېږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په ساحلي ښار سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره په روانه میاشت کې د شام د شپږ کلنۍ جګړې په اړه د خبرو د بیا پیلېدو وړاندې لیدلې دي. د غدوانو مشرانو د نومبر په 6 لیدلې او ټاکل شوې ده سبا له بعد د ولسمشر پوتین په کوربتوب د ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د شام د سولې عمل پر بیا پیلېدو خبرې کوي. او ایران د عرب لیگ پر هغه قرارداد نیوکه کړي چې پکې پر تهران او د هغوی په شیعه مذهبي لبنانی ائتلافي ډلې حزب الله تورونه لګول شوی چې ګواکې ادبی سیما به ثبات کول غواړي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوو. لا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ریډیو مجله وړاندې کوو. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله جرس مجله یو وار بیا خبرونه پیلوي خو دا ځل جلال آباد
د دې جرس او د دې جرس ترمنځ فرق دا وی چې هغه وخت رابطې کمې وي. موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل لاري دغه مواد په ډیر ښه شکل سره راټولي.
د ډرامو جوړونکې اشفاق تورو په خپل نو فعالیتونو معلومات راکوي.
نو یو حکابو زم ان شاء الله تیار ده او تاسو چې ټي وي نن سبا آن کې نو بل ډرامه زم شروع د بیلتون.
د کلای سیف الله دیدار کاکړ تازه کتابونه چاپ کړي. یو پکې د پښتو نمونه پاړه ده.
ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی. یو ښنای کتاب دی چې کوم د پښتني نمونه چې د زنانه او پر مردانه په دوله کې میوان خیبر یلې او سی
حمل ته په کلای سیف الله کې یو بل شاعر سنگاریار جوګیزی بیا خپل شعری ټولګه خبره کړه.
زما دغه لومړی شعری کتاب دی د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرشه.
دغه مطالب په مشال لډیوی مجله کې زه نجیب عامر تاسو وړاندې کوم. دا ورېدو لپاره را سره تم شي. جرس مجله یو وار بیا چاپیږي خو دا ځل له کراچۍ څخه نه بلکې له جلال آباده. د پیژندل شوی لیکوال استاد آصف سمیم او ځوان شاعر او لیکوال نعمت الله صدیقی په مدیریت کې دغه مجله تازه له چاپ راوتلې ده. د جرس پایل 16 وړاندې په کراچۍ کې شوی او د کوزی پښتونخوا نامتو کیسه لیکونکي طاهر افریدی تر کلونو کلونو پورې پالنه کړې ده. جرس مجلې په لر او بر کې د یوې معیاري ادبي مجلې په حیث خپل تشخص برقرار ساتلې. نو اوس چې دې مجلې یو وار بیا خپرېدل پیل کړي لوستونکي به پکې سمومي. دا او نورې پوښتنې به راته په جلال آباد کې نعمت الله صدیقی ځواب کړي. ورزو جلال آباد ته.
شلمی پیړی د شپیتم او د ویم کلونو کند رساله دینی تصویرونه مې ولیدل او حتی د هغې کند رسالې فهرستونه مې ولیدل. کله مې چې هغه فهرستونه ولیدل نو احساس وشو چې په شپیتمو کلونو کې قمر راحیل په مردان یا پیښور خوا او شاو علاقو نه پر دومره ښه کیفیت او د ښه ذوق مجله په هغو کلونو کې راویستله. او نن مونږ په یویشتمې پیړۍ سره د ډیرو سیاسي او ټیکنالوژي پرمختګونو سره سره دغسې یو کره او معیاري او ادبي ذوقي مجله نه لرو. دغه انګیزه وه چې دغه انګیزه مې له استاد سمین سره شریکه کړه. هغه په همدغې نږدو وختونو کې د جرس مجله غزل ګڼه وه، همدغه غزل ګڼه چې سمین صاحب چاپ کړې وه. ما ورته وویل چې استاده که دغه مجله تاسو د افریدي صاحب نه د دې حقوق راواخلئ او مونږ یې بیرته له دغه ځایه پیل کړو نو څنګه به وي؟ استاد په اوله کښې همدغه ستاسو خبره واخیستله چې د مجلو مارکیټ او د مجلو د پلور او د مجلو د پایښت مسله مهمه ده، ډېرې نه چلېږي. خو مونږ وویل چې مونږ به تر څو مارکیټونو ته ګورو، مهمه خبره دا ده چې دا د اهل ذوق خلکو ذوق ته هم سړی باید پام وکړي. مونږ پر دې صلاح شولو چې مونږ به دغه مجله چې چاپ کړه د کیفیت کار یې پر مونږ دی، او د پلور او د مارکیټ خبره چې دی دا به پر ځینو خاصو خلکو باندې وسپارو. مونږ دا فیصله هم وکړه چې له چا به د نورو مجلو غوندې پروژهیي یا د سوالونو مجلو په څېر به سوالونه نه کوو یا به د پروژو پورې نه محدودوو، بلکې پخپله به دا همت کوو چې پوهنتونونو ته به ځو او اکاډمیو ته به ځو. هلته د ذوق خاوندان دي، د ادبیاتو محصلین دي، د ادبیاتو د لارې لارویان دي، د هغو به خو غوښتنه کوو چې تاسو دغه مجله په سل یا یو نیم سل روپۍ تاسو واخلئ. دغه درې سوه صفې مجله په دې ارزېږي چې په خپل سر یې له مونږ واخلئ تر څو دغه مجلې ته.
صدیقي صاحب، دا خو وروستۍ خبرې دي چې تاسو به تاسو که ورځی بخنه واړم تاسو خبره مې کټ کړه. تاسو چې ورځی پونتونو ته او د ماسلینو سره غږیږي، دا خو وروستۍ خبرې دي. دغه لومړی ګڼه چې تاسو چاپ کړله، د دې دپاره چا مالی مرسته در سره وکړله؟ دا مو څنګه چاپ کړه؟
امیر صاحب، تر اوسه پورې مو هیڅ چا ته د مجلې دپاره لاس نه دی نیولی، او دا مو هوډ دی چې هیڅ چا ته به لاس نه نیسو. نو په اوله کښې مونږ سره دا ستونزه وه چې د دې پام څنګه وکړو. نو سمین صاحب وویل چې زه بالکل پر دې نشت حالاتو کښې دې ته تیار یم، دې ته اړ یم چې له خپل د جیب د مصارفو نه به زه دغه اوله ګڼه پر خپلو پیسو چاپ کړم. حتی مونږ هم پرې نه ښودلو چې ده سره په دې رسالې کښې هغه مالي مرسته او کومک وکړو. استاد سمین وویل چې دغه مجله چې د کیفیت دا وایي تاسو کوی او تاسو یې راټولوئ او زه مو د دې مشر کړم، زه دا اول ګڼې پیسې زه ورکوم مالي مرسته ما تیل کوي. نو توکل په خدای، اول ګڼې پیسې استاد سمین له جیبه ورکړي دي، نورو ته انشاءالله چې هوډ دا دی چې پر خاصو خلکو به غږ کوو په پوهنتونو او نو اکاډمیو کښې به بیا له محصلینو او استادانو سره پر دې خبرې کوو تر څو دغه مجله پر خپل مصارف باندې وپایي.
صحیح. نعمت الله صدیقي صاحب، جرس چې به کراچۍ نه خپرېده نو تر شا یې جرس ادبی جرګه هم وه، تاسو یې چې اوس خپروئ، آیا د لیکوالو کوم بورډ در سره دی، کوم ادبی ټولنه در سره ده، که لیکنې به تاسو د چا نه راخلئ؟
تر اوسه پورې خو مونږ سره داسې مستقل بورډ نشته امیر صاحب، خو زړه مو داسې دی چې هماغه شان لکه څنګه چې افریدي صاحب د جرس ادبي جرګه جوړه کړې وه، زمونږ په پام کښې دا دی چې دلته یو د جرس په نامه یا جرس ادبي بهیر یا هماغه جرګه دلته اعلان کړو، او د مجلې تر څنګ یو څو فعالیتونه هم پر مخ بوځو. فعلا خو مونږ سره مستقل تور څوک نشته دي، البته مونږ دا یو کوشش کړی وو چې د مضامینو په برخه کښې مو دغه څلور حوزې په پام کښې نیولې، مثلا د کوټې حوزه وه او د پېښور حوزه وه، د کندهار او د کابل حوزه وه. مونږ دغې څلورو حوزو ته د ایمیل ادرسونو له لارې د پوهنتونونو او د اکاډمیو او د خاصو ادیبانو هغه ایمیل ادرسونو ته مو د جرس نامه خط ولېږه، او له هغوی مو د لیکنو غوښتنې وکړې، او بالاخره مونږ په دې وتوانېدلو چې دغه درې سوه صفحې چې څلور پنځه کټګورۍ لري دغه د پنځو شپږو کټګوریو مجله مو ترتیب کړه.
صحیح. او جرس چې به کراچۍ نه راتله تاسو به لوسته، او جرس چې تاسو جلال آباد نه خپروئ، څه فرق مو پکې راوسته دی؟
د جرس د دې جرس او د هغې جرس ترمنځ به فکر کوم چې فرق دا وي، امیر صاحب چې هغه وخت رابطي کمی وي، عبدالله صاحب او د هغه دوستانو ملګرو به چې کله د دې مجلې لپاره مواد راټولول نو پر ډېر زحمتونو باندې په هغه وخت کې د ډاګ له لارې دغه لیکونه او خطونه تبادل کېدل لیکنې، نو دوی به دغې له لارې نه مواد ډېر پر تکلیف سره پیدا کول. خو مونږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولېږي او لیکوالانو ته ډېر زر لاسرسی کېږي. نو د دې او د دې فرق دا دی چې تر دې چې مونږ کټګورۍ په هغې مجله کښې هم کټګورۍ وي، خو د هغې صفحې فکر کوم چې د ځینو ډېرو جګې وي، ډېرې لوړې وي، یعنې ډېر شمېر یې درلوده او د ځینو مجلو د ځینو ګڼو یې کم وو. مونږ خو ترتیب داسې کړی دی چې دې کښې مو پنځه کټګورۍ را اوسي دي. امیر صاحب، اوله کټګوري د څېړنې او کره کتنې برخه ده چې تقریبا په دې کښې د شل پنځه ویشت مقالې را ځي. دویمه کټګوري د هنري یا تخلیقي ادبیاتو دی چې په دې کښې به د تخلیقي ادبیاتو ژانرونه مونږ په کښې اچوو، مثلا تکل شو، خاکه شوه، تن شو، خاطره شوه. دغه څلور پنځه ژانرونه به په باقاعده ډول تر دغې دوهمه کټګورۍ کښې را ځي. درېیمه کټګورۍ بیا مونږ انتخاب کړی دی د جرس شخصیت. هره ګڼه به د جرس یو ژوندی لیکوال، ادیب یو شخصیت لري چې پر دغه شخصیت باندې به مونږ پنځه مقالې په جرس کښې اچوو. یعنې دا به هره ګڼه یو شخصیت لري او پر دې شخصیت باندې به پنځه نوې مقالې چاپېږي. څلورمه کټګوري بیا د سیاست د اړخ دی، د ادبیاتو د نن او د سیاست د ژورو تیوریکي سیاستونو په اعتبار باندې به پنځه مقالې خپرېږي. نو فکر کوم چې دغه څلور پنځه برخې مونږ تفکیک کړي دي او دا مو په باقاعدګۍ سره نیولي دي په کښې، او په همدې لاره به اردونو ګورو به چې د هغې جرس او د دې جرس به تفکیک.
برای مو غواړو تاسو چې دا کومه مینو خود از ما خو ډیره زیاته تلوسه شو ورته چې کله به د جرس لومړی ګڼه زموږ لاسو ته رسیږي، قسم دا د انټرنیټ دور دی. نو که تاسو ورته ووایئ چې دا مجله په آنلاین یا پر لیکه خو د خپرېدو اوس خو که امکان وي که نه وروستو په راتلونکو وختونو کې څه امکان شته دی؟
انشاءالله امیر صاحب، که مخکې مو نیت و او که نه و، خو چې د لوستونکو یا د استراد مینوالو هغه یو څوک وکړي دا خواهش وکړي، مونږ به خو هغه هدف دا دی چې یو چا ته د دغې خیر ور ورسېږي. تر بېګاره هېڅ مې هم ډېرو دوستانو نه ایمیل ادرسونه اخیستي دي چې دغه مجله هغو ته چې نه ورسېږي مونږ یې د په آنلاین شکل دوی ته ورسوو. نو که ممکن وو او چا غوښتنه کوله، بالکل به په وړیا ډول باندې په انټرنیټ او په ویبپاڼو کښې پم پورته کړو تر څو خلک ترې مستفید شي. زمونږ مهمه خبره د استفاده ده چې څوک څنګه مستفیدېدلی شي. او نورو خو پر لوړو ښارونو کښې پېښور، کوټه، کابل او جلال آباد، کندهار، دلته خو نمایندګۍ هم شته او خپرندویه ټولنې چې په ننګرهار کښې فعالیتونه پیل کړي دي، دا په ټولو ځایونو کښې نمایندګۍ لري، له هغو نمایندګیو هم ترلاسه کېدلی شي.
د جرس مجلې د مرستیال مدیر نعمت الله صدیقي مرکه مو واورېده. د مشال راډیوي مجلې دوه اویایمې ګڼې ته مو غوږ نیولې. اشفاق تورو د پښتو ډرامو هدایتکار او جوړونکی دی. نوموړي وخت په وخت د پښتو ژبې بېلابېلو ټلویزیونونو ته ډرامې جوړې کړې دي چې خلکو تر ډېره بریده خوښې کړې هم دي. خوښه مو نه ده چې د اشفاق تورو سره بنډار وکړو. راځئ ورزو تورو مردان ته. اشفاق تورو صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ له مو وخت راکړه، او بیا کره ته ووایئ چې تازه تازه همدا شیبه تاسو په کومو کارونو باندې لګیا یې؟ ډرامې خو تاسو ډېرې جوړې کړې، دا اوس مو کومه ډرامه یا کوم پروجیکټ د لاس لاندې دی؟
ډېره مننه امیر بھائی ستاسو، خاص کر د مشال ریډیو. دې ټایم کښې خو زما یو ډرامه بلیک میلر په نوم باندې چې دی نو هغه ختمه شوه، او دوه ډرامې زما چې نوی لیکوال دی جمشید احمد خان، تاسو به دروف خالد صاحب نوم اورېدلی؟
بالکل، ښه ښه ښه، ډېر ښه.
د هغې باندې ما په لومړي ځل باندې ډرامه لیکلې ده او ډېره ښه لیکلې ده. انشاءالله چې تاسو وګورئ نو ډایلاګ نه به ډېر زیات خوندونه والی. که نه
صحیح،
د ډرامې نوم دی کابوس، او کابوس بیسیکلی د شپې د یری ته وایي. که نه نو یو خو کابوس زمونږ انشاءالله تیار ده، او تاسو چې ټی وی نن سبا آن کړې نو بله ډرامه زما شروع د بیلتون چې هغه مونږ په ملیشیا کښې جوړه کړې وه چې د ویزو دا مسلې کومې پاکستانیانو ته هلته کېږي. که
او بیا الته کی کم ملګری دی یاغي یاغي ته ویچ مونږ درته ویزه ولګوله خو چې کله هغه میګریشن ته لاړ شي نو هغه ته پتو لګی چې هغه دو نمبر لګیدلی کنه
خا خا خا
نو بیا دا غزه د چیلو دا غزه د ویزو د مسلې او بیا د دیزو دا غزه هغه دم ټول را مکس کړی دینو بیلتون را مونته جوړ کړی چې بریک استه او چلیدل او ای وی ټی خیبر
صحیح
او دا غی لیکوال چې دین هغه جمشید تغیم جمشید دی او هغه په سویډن کې منګره دی
صحیح نو دا خو ډیر نوی کارونه تاسو د لاس لاندې دي نو دا راته وایي چې یوازې د خیبر ټلویزیون د پارستاسو ډرامي مخې ته راځي کنه په سی ډي باندې هم راځي د نورو ټلویزیونونو سره هم تاسو په رابطه کې
نه نو د دین مخکې ما یو 12 سی ډي ډرامې جوړ کړې د نن تقریبا 9 سال مخکې
ها
او څنګه چې بیا پکې د فلم د رنگ ښکار شو نو ما بس پری خو دی غټرامي کنه
خا خا
نو دا غینه بس مې دغنه د کړې او د خیبر نه علاوه خو ما کړو د سې پروجیکټس ما کړې دي زنګړي یو نی سی آر لما یو پروجیکټ کړو د احساس پنو باندې بل ما یو وایلډ لایف له پروجیکټ کړو نو هغه په پی ټی وی نېشنل او په پی ټی وی او د دین علاوه اوس ریسنټلی په وډو سټیو لما یو ډرامه او تکل زړه هغه او چلیدا دا هلی زلی دی دا کارون دی دا ماشاءالله روان دی او دین علاوه من دا غوشو چې زما چې اوس کمپلیننګ دی نو یو ما سره زما د پاره دا ډیره د خوش قسمتې خبره و چې ډاکټر اعظم اعظم صاحب د وفات مخ کې مال ډراما لیکلې و جونګړه نو پاره کې یو سو ان کیسټونو پاتې چې ان شاء الله بشر سه پوره کوي کخیر کنه
صحیح
نو اغه من پلانینګ کېشته او بل هټو کو ټکا لیو ډرام هم جوړ کړی دا د باټه کولا په نوم باندې کنه
صحیح
نو اغه چې تاسو ګورئ ان شاء الله مزه به درکړي
دا ډراما جوړونکو اشفاق تورو خبرې مو اوریدې د پښتنو اکثر نمونه پاره بای کړي خو پښتو ژبه ډیر خکولي نمونه هم لري په اوس مهال کې د خلکو دې خبرې ته پام شوی چې خپل بچو له پښتو نمونه کیږي د بلوچستان د کلیسف الله یو لیکوال عبید الله دیدار کاکړ د پښتو نمونه پاړه یو کتاب چاپ کړی دی ورزو کلیسف الله ته د دې کتاب ترڅنګ د دیدار کاکړ د نورو چاپ شو کتابونو پاړه هم لاغوي سره خبرې کوو بدرګه مې کړی
اس ویلی کتاب خو زما د ځواني به تر اوسه د شل کلو هغه مات ګټ شیرنو
خا
نو دا مصر را غون کو نو اوس ما د خپل ادب مینواله ته دا لیکړی نو نور نظر به سچ پر وړو د شاعرانو د ادیبانو نو زه خپل به څه وایم زما د ساده شاعری دی ادا شي دغه ده
سې ډیر انتظار مو نه وست شل کاله مو انتظار کو بیا مو کتاب چاپ ک
خام خان او اول خود انسان سا خپل د شعر باندې مطمئن نه وي د ځواني او خیالات او د بیا سمجبوري پکې راشي دا یو کال مخکې ما لیکلې و خو دونه توان نه و چې راستلې موله نو بیا مو اوس هغه چا پر سم قدرت پیدا کړو نو دا مو راوېستو
صحیح نو څه دی په دې کتاب کې غزلې دي نظمونه دي سندرې دي
بالکل اکثریت خو غزلې دي څه دا چې نظمونه په کیسه داستانه نظم سندره ترانه په دې کې روایان چې کوم سلوري دي ورته دا هم ما دې فکر اوسلې دي ان شاء الله اکثریت د غزلیات دي
صحیح ته خوشوسته تاسو د شعري مجموعه پاړه اسویلې او پاړه خبره تاسو وکړلې د دین علاوه مو څه چاپ کړی تر اوسه پورې ځینې کتابونه خو نورم تاسو چاپ شوي
بالکل اول خو دا 2001 او 2000 شاوخوا کې ما پښتو متلونه دا چې زر شاوخوا وو یا بزیات اوسه تعداد را زیر دی دغه چاپ کړی وو دا نور مشرانو شاعرانو چاپ کړو نو و دا سویلی سره ما یو د پښتو نمونه په حوالہ باندې ما دغه چاپ کړی دی یو ښنه کتاب دی نو دا دواړه یو ځای مارکیټ ته رالو چې کوم دا پښتني نمونه چې دی کوم پر زنانه او پر مردانه چې سړیانو باندې موږ دولکه میوان خیبر و دا شي
صحیح
یلې او سی و دا نمونه ما راو چې په دې کې تا هم لفظونه هم ستاسو خواني
صحیح
دا د نامو ور نیږي خو
موږ ژوند کړی دی چې دا ورک نه چا د پښتو یو اساس ده.
صحیح دا کتاب څه نوم یې دا نمونه چې په کتاب سره ټول کړی
د تم پښتو نمونه نمور کړی دی.
صحیح نو څومره نمونه دې را ټول کړی په دې کتاب کې؟
دا خو ما سمار ورته کړی نه دی خو بل چا دا چې 3000 اندازې ورته کړی په فیسبوک کې وکړی چې دونه نمونه را ټول کړم تلبزو سره.
صحیح نو دا کتاب څنګه دی؟ مثلا یوازې نمونه پکې دي که د نمونه په اړه وضاحت هم شته پکې؟
نه وضاحت نشته، صرف ما هغه روپی تی جی ورته کړه په پښتو ته تی جی په غوږ مې لیکلی چې د الف او د ب د کوم نمونه زما په یاد یا دلته موږ په خپل ټولنه کې وو دا چې ریسرچ وو دغه نو دی په فکرې.
صحیح دا به څومره کتاب دا کتاب په څومره تعداد کې چاپ شوی دی او د صفو شمیره څومره ده؟
هغه دا چې غمون 1500 چاپ کړی دی او تقریبا هغه به داسې 80 په سپور کې وي.
صحیح د دې کتاب ګټه تاسو په څه کې وینئ؟ آیا پښتانه به بیرته خپلو پښتو نومونو ته راوګرځي که څنګه؟ ځکه موږ خو وینو اکثره زموږ نومونه اوس عربی کې دي.
بالکل دغه وضاحت ما پکې کړی دی خو ډېر داسې خلک شته چې اوس هم د کتاب تیاریان دي، څوک یې دا کار د ولې کړی دی، څوک یې ښه کار د کړی دی، خو انشاءالله چې راتلونکي وخت لپاره به دا ډېره فایده وکړي. ول نن سبا چې کوم میډیا ده بچا یا وراره یا بچی پیدا سو په فیسبوک ورکړي چې زما بچی یا لور ته نوم را تکشیر دی، نو هغه په پښتو نومونه څوک ورشي اوس کوم لږ د پښتو سره چا مینه وي نو هغه د پښتو خواته را روان.
صحیح نو دیدار کاکړ صاحب ډیره زیاته من تاسو خبرو نه اوس به تاسو نه یو څه واورو
او لږ تیار ده که شی په مخه رالی یو غزل به درته دغه وکم.
ارشاد
تاسو اجازه وي.
ارشاد وا به ورو
سپرلی سنوی نوی سرو گلونو و خندل پس پرگو خمارو کی خمارونو و خندل او مسکا پا وچی شندو دا دلبرو شکارکیجی مسکا پا وچی شندو دا دلبرو شکارکیجی دما هم دا زرگی طول زخمونو و خندل او دا گلو بارانونو دا وطن پا غرونو اوری خوشال هر وگلی شنو دشتونو و خندل
نیرل
مننه سیلونه د دیدن سو ګدرونه شکولی شکولی سیلونه د دیدن سو ګدرونه شکولی شکولی پیزا وژنی وژنی شو تروزونو وخندل او مننه و شکولا د وختونو نن عبید الله دیدار د خیال په پلوشو کې دردونو وخندل.
دا و لیکوال او شاعر دیدار کاکړ. دیدار کاکړ د هیواد ادبی یون غړی دی. د همدی ادبی تنظیم یو بل غړی سره هم خبرې کو. لیکوال او شاعر نصیب الله سنگریار په 1991 کال کې زو کړي. له 2001 کال راهیسې شاعری کوي او په دې وروستیو کې د شاعری کتاب چاپ کړی دی. نو ستاسو پام د ښاغلي سنگریار سره زموږ خبرو ته اړوم. نو جوګیزی صاحب کا د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته وای د زړونو ترمنز کرخه دا کتاب ساسو چاپ شوی دی د شاعری کتاب دی نو دا ماواله شعر مجموعه ده
او نجیب صاحب بالکل لکه څنګه چې تازه ذکر وکړو زما د لومړی شاعری کتاب دی د هغه نوم دی د زړونو ترمنز کرشه.
صحیح نو د دې کتاب په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکې څومره شاعري مو پکې خبره کړې ده؟
په دې کتاب کې عموما لکه ټولې غزلې او پکې څو سندرې هم شته ده نو په دې کې به تقریبا یو سل شل غزلې ټولې لکه دا مطلب په دې باندې یو سل شل غزلې پکې شې په دې کې مرا یو ځای کړې دي او په دې کې لس ولس په سندرې پکې شې.
صحیح یعنی تاسو سندرې هم لیکئ؟ سندرغاړو تاسو سندرې ویلې دي؟
او بالکل لکه ځینو سندرغاړو زمزمه کړې دي زما لکه زمونږ د سیمې دغه د ګلوکار دی امین شباب هغه په خپل خواږرزخ کې زما څو غزلې زمزمه کړې دي لکه دلې زمونږ د جنوبي پښتونخوا کم نور ګلکاران چې دي شپی ایثار دی او لکه درویش کاکړ دی او دا ټول زمزمه کړې دي خپل آواز.
صحیح جوګیزی صاحب ځینې ملګري چې شعرونه سندرغاړو ویلي وي اکثره هغوی بیا کتاب نه خپروي د هغوی شاعري د سندرغاړو د لارې ولس ته رسیږي. تاسو هم د سندرغاړو د لارې خپل شاعري خلکو ته رسولې ده، هم دا د کتاب د لارې هم
مونږ د کتاب مونږ مطلب دا دی چې لر بر پښتانه کومه خبره ده دا که د سندرغاړي په حواله باندې رسیدونکو تر خلکو پورې ورسیږي، که دا غږ د کتاب په حواله باندې ورسیږي، موږ په هر میدان باندې چې کومه لیزلې دي د لر بر افغان لپاره همدا موږ په دې شکلونو باندې کوو.
ولې مو دې کتاب ته د زړونو ترمنځ کرخه نوم کیښود؟
نجیب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د لر بر پښتونخوا د مینې یو ازغن تار روان دی او د دې د ډیورنډ کرخې نوم یې ورکړی دی، نو د دې د زړونو ترمنځ کرخه د دې کتاب کوم زما نوم چې دی د زړونو ترمنځ کرخه، د دې مطلب مې همدا دی چې کوم د بلتانه کومه کرشه چې کوم خیږي، نو مونږ د دې په خلکه ټوک خندنه هم کوو او دې ته مونږ د زړونو ترمنځ کرخه وایو چې دا صرف د دغو نه د لر بر د پښتانه د بیلیدلو یو پلان دی، نو ځکه مو دې ته مونږ دا نوم ورکړی دی.
نو ادبی هلې ځلې زیاتره چیرته کوئ تاسو؟ کوم ادبی جرګه چې دا هغه په کوټه کې ده کنه کلاسې فلا کې ده؟
نجیب صاحب، زمونږ ادبی جرګه چې کومه ده کلاسې فلا کې ده، یو ادبی یون په نامه باندې مونږ یو خپل تنظیم لرو، د دې لکه د دې مخکې صدر جمال ناصر صاحب او سمدا ټایم موجوده صدر چکم دی زیما،
نو
د دې غ زمونږ سره ډیر خملګری عبدالقادر مجرم صاحب زمونږ د دې دغه منبر دی شه تا اوریدلې
وال زمونږ ملګری دی، خبرې مو ور سره کړې دی. مجرم صاحب خو ډیر د یاد وړ سره دی، ډیر خناولونه لیکلي،
ډیر غټ کار دی مجرم صاحب، خو څومره داسې الفاظ نشته دی او چې زدي با پوسټ یې
صحیح درته وای چې د هیواد د بیون د لارې تاسو کتابونه هم چاپ کړي کنه؟
او کنه د هیواد د بیون له لوري نه مونږه دا ټیم متدی پوری اته څلور کتاب مونږ چاپ کړی دي، چې دا قادر صاحب د مختلفو شاعرانو نثری او شعری او ناول په دې پار او لنډی کیسې هدي ټولو دغه باندې شوی دي.
تاسو د سیمه کتابونه نور سیمه ته رسیدي کنه؟ تاسو خو ډیر کتابونه چاپ کړی، تاسو وی چې هیواد د بیون اته څلور کتابونه چاپ کړی، دا نور سیمه ته رسولي په خبر ته جلال آباد ته کابل ته؟
او نجیب صاحب، زمون کتابونه چې کوم دي تخپل هیڅ به توفیق پوری مونږ جلال آباد هم رسولي دي، او د غزنوی کتابخانه په پترو باندې مو کندهار ته رسولي دي، کابل ته مو رسولي دي، ټول ته مو رسولي دي.
نو تاسو هسي دي بریالي وي او تاسو شاعري دي لا تاندوي خونبو کې کده خبرونه په دې برخه کې تاسو د تازه چاپ شوی کتاب د زړونو ترمنځ کرخې نه کوم غزل اوریدونکو ته وړاندې کړي؟
ډیر مننه نجیب صاحب، لکه پدې کې ما یو غزل چې لیکلې ده په دې کتاب کې، هغه ځکه د پښتانه کوم ځینې داسې دودونه شته دي چې هغه زموږ تاسو په مختیا کې راته خن جوړ شوی دي، نو دا الله باندې یو غزل ده
ارشاد وایي:
نه یې ترخله ټکې استلې نه حالونه باسي،
ډیر
پښتانه پیغله ده اوش کورمنونه باسي،
ډیر کوله غزل
بس واغه دی وای چې په پلار د ترقی کې راته خن جوړیږي،
چې په پلار د ترقی کې راته خن جوړیږي،
خن جوړیږي نو پښتانه کام دی خدای داسي رواجونه باسي،
ډیر
نو وای وای پر خولې شي خبرګ لاسونه اظهار نشي کوي،
ها
مرسب شعر دی وای په خولې شي
خبرګ لاسونه اظهار نشي کوي،
پښتني منی ته بدوا کوي لاسونه باسي. بل شعر دی وای اخي وای: وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان، وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان، تر خپل وطن قلم سنگریار زکه فریادونه باسی.
دا او شاعر نصیب الله سنگریار. له همدې سره د مشال رډوی مجلې دا غنه تړو تربیا د الله پامان.